السلام علیکم. نن دوشنبه ده د لندیا قوس شپږمه د نومبر اوشتمه د ازادي راډیو د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه په پیل کې خبرونه. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک له لارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریک سول. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د ارغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا ولس ارغمل سوي کسان خوشې سول چې څوارلس د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر اومه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي. سانا دولتي اژانس دی و چارواکي چې نومینه د اخیستل سوې په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې وشتلې دي. دا جانس پوینا په دغو حملو کې مالی زیانونه اوښتي خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. وای وطن مورده او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولي. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
وای نه پوهېږم چې د مولوی صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم موبایل کار نه کوي، نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدین ته راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغله.
او وبخه ملک صاحب، چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چېرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلي دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. شاشا څه لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلي. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې ویښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاشي هم بد نه دی، ګذره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم؟ هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هېچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هېر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل ساکت ره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
شانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده او ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکاری او خښتو غم هم وکړو. سنکاری او خشکاری باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب شیرین کوي، سنکاری باید شروع کړو. که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایه، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی. پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکی. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان. خوشاله کا، نام خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل را سره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، بور سره د کارګرو سات تیر وي.
اسې خواښ غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کارګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کارګرو یا حشرګرو سره نه کېږي. موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاری وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک ته کې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي، ما د ډیرو سیمو خلک لیدلی چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل.
څو چې په خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څښم.
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی که
والا که احمد هم مصیبتا، ولی تا تا زکم اسفالگر اخکارم. او سم شکر دشتا مانایم تا کم ڈاکتر لیدلی چه غریبایی
دا چه وی نسلین تروره اوستا تم زان ڈاکتر اخکاری
یارا خوب رختی اچه مصیبتی دست خبر اخو ایس کلا نکه چه بنی آدم پخشحاله چی ولی سلکش ڈاکتر نیم ها ڈاکٹران لکھے جی چلور سرگی لری کے چمانا
وہ نسری نترو رے دا سمد چھ تڑیرا تجربہ کارا خزائے خوزان تا ڈاکٹر امو آئے چھ شرم دے او بلا دا چھ چوک با دی بندی کی زکا چھ تتل پخپل سر دا خزو و ناروغانو تا داوی کئے زان تا بلوی غمو گو رے
غلط احمد خانا مانا دے از ما اصلی خبر ہے رکھڑا
وکا وکا اصلی خبر ہے دی وکا
اصلی خبر ہے دا تبلیغ دا کله شروع کی ہے خیر سرا گورا والا کا خ تبلیغ رات او کا چ نسن دیر با تجربہ او خیر قبل دا پوش بھی
خ خ سمدا تبلیغ رتا کوم خپل شیرنی در ناخلم ام دا خ وقت دے چ ڈاکٹر فرزانم نشتا ہر چوک چ دل تراتل زبور تستا صفات نہ کو
خ چ ما تا ڈاکٹر نہ وے نو دا فرزانہ گتے تو ولے ڈاکٹر وے ہا
خ نو سکور تو وے
نرسکا ورتا وے نرسکا آغا خوش ڈاکٹر آنه دا او نزما پاندازی تجربه لری خوش شایده
دوم رکی نور سره مسا تا فرزانه دیر او خیار او قابل نرسه دا کاغا لایقه نوه ولی بایل زان سره خارج تا بیولا واچه و جواب
آغا پا دوچه که انگلیسی بویگی زکای خارج تا بوتلا دیل پالا خوی نده بیولی چه ڈاکٹر فرزانه دا نره چه طول او خیار او قابل ڈاکٹر دا او
بس نو څه بوده پس بل خیر سره زما له ښځېم تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته نه همت ورکي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه لږ کار لرم ښه ته بېغمه اوسه خو ډېر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه ام هلته ښه دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږنتون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږنتون ته لاړ شو
خا خا سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه مېرمن راولم میرمن به ماشومان وساتی او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیرزمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا د داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلی کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چیرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، ام به ځان تیار کړو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، ام داسې به وکړو.
شیر زمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمر یې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بیک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دا دی، هر څه برابر دي.
فرزانه، زه تیار شوم.
خدای چې تیار شوی، ته صبر چې زه دروازې ته لاړ شم، لکه چې شیر زمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیر زمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر وسی فرزانه خورې، دا میرمن با ماشومان وساتی، تو ورته د ماشومانو کوټه ورخ کارکه.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیر زمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندی وسی خورې. خنو که تاسې تیار استی، درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته لاس ونیسه.
امیده، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی چې او که زه، قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته دوه داسې تسلیم یم، زه چېرته او ته چېرته. زه په عکاسۍ او فلم مرداري چندانې نه پوهېږم.
ملک صاحب آزاد خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کارم؟ ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته یې په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې، دا زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسا، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره سا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ، او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته، او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کنه، که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب، سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچ.
موبایل پہ دی ابو وڑے وہی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی دار ہے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده تراکه. او دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتی دي. شکر دی چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی، د حلالو پیسو مال دی. کله دومره زر خرابېږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دې خفه کړ.
زه خیر دی، په تللو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالی
تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخۍ وهل.
سمه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړې زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
مور دوی مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو، تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري پکار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کئ، اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان، زما جان ولې زړې لکه چې مور یې کال لري؟ مورې ریحان ولې ژاړي؟ مریض خو به نه وي؟
لورې، ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور در کړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی، چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکئ.
سمه ده، سمه ده.
دا د له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ښه واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدیږي. او پوه شوئ؟
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دوی دواړه تکړه خیاطانې دي.
ونجونو، تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې، زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو، مور او پلار خو په هر چا ګرانې.
ملالۍ، ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
ونجونو، متوجه اوسئ، وګوره چې دې سره هم ګنډم.
اووی ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې، لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
اووی، رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی، اوس یې په کراره تاووم.
دا دی، اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره، ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب؟ وایم کور دې لغلی ډاکچا، زه خو منې کولی نه شو. راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقله او شیریني کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نزاکتن ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو، سمه ده. داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو.
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تاداب اوله ډبره زموږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کېږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تاداب لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کېږدي. بیبي مدینه خورې، هله نو راشه.
وی، داسې ناڅاپه یې را باندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی، درځم.
رازه خوره دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځېم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخې
و خلکو لاره ورته خوشي کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښځې.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کېږدم. دادی مبارک موشه.
و نام خدا، دیر دیر دی مبارک بی.
مبارک
مبارک مبارک.
ناله تکبیر
الله اکبر.
بی بی مدینه خوره، که چه ویل غواړی نو مهربانی وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودان وي چې ما ته م یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله کا؟
څه شي خبر؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله، د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
اوه مبارک دی وی، مبارک دی وی.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خلاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم.
راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم ستا د غوړ سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، هیڅ درک دې نشته؟ اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوې که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوړې قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوړه ده. درود شه والکه، د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
دا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند څنګه دی، ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه میو اندازه معاش لرم او میرمنه میم لري، گزاره مو پر روانه ده.
ګوره ولکه په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه، ته چپراسي او ښځه دې ماموره. دا نو څه په درکې، ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نه شم بخلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې ولکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې دا نه ګورئ، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د پردنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه.
وله څه ووایه ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی، زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا گرزنده گیدر خدا تربیامو پلوی خدای سپارم روختیامو پبرخه.
د هیلو وړانګه راډیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمردا خوره ولا کې رانه واخلې
خو څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منا رانه اخستې ده نه راکې
ملالۍ ولې دې له شمس نه منا اخستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس ده دې مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر اختیا چې ډیر ناولې ده شمسا ملالۍ خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پو نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی میلمه د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له دولسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاست زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه داوی چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زه ځم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 5:30 بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه یې هغه ډاکټران ما لیدلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم ایا ته راسره راضي یې، که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلوم در ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له مانه مشرم ده، کیدای سي سه د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په ایسه کې کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
ما لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واغه به درته وایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې و. یو لیسې سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې. هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب پدې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چای یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهد ډېر کېدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول. نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلسوه شپه پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچتو کو راغلم. درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې الکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوزو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسې له کابله لاړئ پېښور ته. بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و. زه په هند ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې. بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي.
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېر. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای. خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته بویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر د تعداد سه دو چانس کې یا درې چانس کې کنه بدل خو بیا هم دی هغه د
تسویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه وو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالي سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آخو با کامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آخو کتر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغسی کلا بطب تراتو بیانو مجبورو زیار یا زامت دیرو باسیو
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دستی قصه بون پا یاد ده چی زموش دیوریدون کلا پارا پزل پوریوی
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال علت یو یاد وسیطه افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالت لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زیب و یو بل سربم تماس که و اریکیم درلو دید نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغه لیوان یو شید موش متوجه سو سی کلا موش با ملگری سو لنور و خپل تولگی از دکان کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روست با خبر سو سی اغا دی کشمیر ده نو زما اغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پویسا که کوششو کو اغا دی کشمیر وا اول ما سره ملگری سوا بیا روست اغا دی کشمیر وا بیا می بلا ملگری سی موش پیدا کرا ما و دا بلا که یو جای گرسیدو آغا هم بیا تصادف دو دری میسی روست خبر سو سی آغا هم دی کشمیر نو نپیشم اسی پدی که دری ملگری هم دی کشمیر وا آیا سی دا دی موش ستونزی یو رقم وی دی موش کلچر سر ورطو یا دی موش لکه اغا دی زوان میارون یا خصوصیات سر ورطول څو ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او لهغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ را تګ هم لري
تګ لرو لنیست سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې لطب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوست ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکړو او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نو کوستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغیو په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوه هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصې ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم خو هغه اوله پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمن کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم سې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوی سي راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ په سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لږه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو سي هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې له یوې خوا وي ماشومان مې ول دواړه واړه ول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو په کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه وه بعد هغې کابل لیدلی م نه ده خو څه څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي هغه کې څه وایي اوس شاژې ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د د سهي اوبو ورکول دي دي ویني هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي. تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 3 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول، یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دویغو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا ده چې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسې چې زه یې درسره حل کړم، او زه دا نوې څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې سکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې سکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماده خرګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي، نو دوی کې د څه ډیر مفید نه یې خپل فولنته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرونه امده خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیایی پا مسئله که به پرمختک دلتا نکیه که با کهیه بیسه یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس بیم یا دو کال آل تک تیر کل زه نخبل کار رازی و ما خوب یا ایما دی ما شمانو روحیات دیغنزی که موید سر دیر تطابق پیدا نکو دوی لپار مشکل داوستی که حالت یو ماشوم لبل ماشوم سر یو چه زشت خبر او که ایما لور باویل سی دا دوی تا نارمل دا خوب انگلستان که دس نو که ما تا یو چه زشت خبر کروی ما بختل معلم تا بویلی و او معلم بایغت سزاور کروی
د ازادي ملمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه